این خبری در همینجا به پایان میرسد. در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین. لودین صاحب بفرمایین.
ډیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشي. د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې خلنده خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان پر روان وضعیت دوی اندېښنه لري او ویلي دي چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکوي. د قطر د غونډې حال هم درکوو، خو راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه ده. یو لوړپوړی امریکایي چارواکی وایي له وتلو وروسته هم د افغان پوځ ملاتړ کوي او د بښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې د مذهبي اقلیتونو ساتنه وکړي. بشپړ خبرونه. د قطر پلازمینه دوها نن د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د یوې لویې غونډې کوربه ده. د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ افغان پلاوی د غونډه کې ګډون کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجی انوري وایي دې غونډه کې د افغانستان د سولې بهیر د همکارو هیوادونو استازي برخه اخلي.
د دې ناستې موخه د افغانستان لپاره د اړوندو همکارو هیوادونو همغږۍ، د افغانستان د سولې په برخه کې د سولې د پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدو بلل شوې ده.
دا غونډه د قطر په بلنه او د امریکا او ملګرو ملتونو په همکارۍ ترسره کیږي. د سولې دا هڅې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې د جګړې ډګرونه تاوده دي او طالبان تیرو څو ورځو کې د لږ تر لږه شپږو ولایتونو مرکزونو ته ننوتلي دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي افغان امنیتي ځواکونه د جګړې او د خپل هیواد د دفاع لپاره کافي وړتیاوې لري او دوی به یې ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت په یو ټویټ کې د جنرال میلی دغه څرګندونې کړې دي. جنرال میلی ویلي د ولسمشر جو بایدن او د دې هیواد د دفاع وزیر د لارښوونې له مخې د اړتیا په صورت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي و چې ولسمشر بایدن د طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره پر دې ډلې د امریکایي B-25 بم غورځوونکو الوتکو حملو ته اجازه ورکړې ده. د ناټو یو چارواکي ویلي د افغانستان لانجه جګړه ییزه حل لاره نه لري او په خبره یې طالبان باید په دې پوه شي چې که دوی سیاسي پروسه ردوي او هڅه کوي چې د جګړې له لارې واک ته ورسیږي نو نړیواله ټولنه به یې هیڅکله هم په رسمیت ونه پیژني. د ناټو دغه چارواکي رویټرز خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودو په شرط ویلي چې له افغانستانه د ناټو ځواکونو د وتلو پروسه هم دوام لري. دغه چارواکي دغه راز ویلي چې طالبان باید بریدونه ودروي او په ښه نیت د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له پاکستان وغوښتل چې د هندوانو او نورو اقلیتونو سمه ساتنه وکړي. دا وروسته له هغه چې چارواکو یو اته کلان هندو هلک مقدساتو ته د سپکاوي د سختو قوانینو پر اساس تورن کړ. دا مسأله د دې سبب شوې وه چې یو شمیر خلک په سیمه کې د هندوانو پر یوه معبد هم برید وکړي. د راپورونو له مخې دغه هلک د پنجاب د بهونګ کلي د یوه دیني مدرسې په کتابتون کې بولې کړې وې، نو ځکه مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوی دی. پاکستان کې اسلام ته د سپکاوي سزا اعدام دی. تمه ده چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په یو یادښت کې د دې هیواد له ټولو ځواکونو وغواړي چې د سپتمبر تر 15 پورې ځان د کورونا ویروس په وړاندې واکسین کړي. په متحدو ایالاتونو کې د کورونا ویروس د پیښو له زیاتېدو سره ښایي دا نیټه رامخته شي. دا به په نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین یو مهم امر وي چې په ترڅ کې به د متحده ایالاتونو د اردو څخه باندې 2 میلیونه فعال او احتیاطي پرسونل واکسین شي. په پام کې و چې دغه امر پرون دوشنبه صادر شي، خو د امریکا د دفاع وزیر لیود آستن ویلی چې په دې برخه کې د ولسمشر جو بایدن منظوري ته منتظر دی. ولسمشر بایدن تر دې مخکې د فدرالي پرسونل پر هغو غړیو چې نه دي واکسین شوي د ماسکونو د اغوستو په ګډون یو لړ محدودیتونه وضع کړي دي. او د بیلاروس د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو د یو کلنې کلیزې په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او کاناډا پرون دوشنبه پر کیف نوي تجارتي او مالی بندیزونه ولګول. د تیر کال د اگست په نهمه په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول چې په نتیجه کې یې الکساندر لوکاشینکا بیا ځان ګټونکی اعلان کړ. د هغه مخالفان وایي په دې انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې او پر ضد یې پراخې مظاهرې هم شوې دي. له دې مخکې هم نړیوالو د بلاروس پر مستبد مشر الکساندر لوکاشینکو د هغه پر نږدې کړی او یو شمیر ادارو او شرکتونو بندیزونه لګولې دي. خبرونه مو له آزادي رادیو نه واوریدل. کې چیرته غواړئ چې دا خبرونه ولولئ او یا یې هم واورئ، زموږ ویب پاڼې ته ورتللی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې یادونه درته وکړه، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د آزادي رادیوي مجلې اونیس پروګرام اورئ چې د افغانستان پر روانو کلتوري او فرهنګي مسایلو ورټوله ده. خو لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه ورتیاوي لري چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته یوسي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر د افغان ځواکونو ورتیاوي او پر دې ځواکونو د نړیوالې ټولنې پانګونه تر پختنې لاندې راوستلې ده او شاه محمود قریشي ویلي دي چې د افغانستان د وضعیت د خرابېدو ملامتي باید پر پاکستان وانه چول شي. دغه لوړپوړی پاکستانی چارواکی په داسې حال کې د افغانستان له قضیې ځان باسي چې په کور دننه د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پاکستان په همکارۍ د پاکستان د پوځ یو شمېر غړي او دغه راز په پاکستان کې د افغانستان د مدرسو لزګونه زره جنگیالی دا محل په افغانستان کې دي او افغان ځواکونو سره جګړه کوي. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې اورو.
د امریکا دفاع وزارت د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي دغه وضعیت پر سم لوري نه ځي. د دې وزارت ویان جان کربی پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل چې امریکا اوسنی وضعیت ته اندېښنه لري خو افغان امنیتي ځواکونه ولتیاوي لري چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلي انکربی د طالبانو په لاس د یو شمېر ولایتونو د ښارونو سقوط ته په اشاره وویل. افغان ځواکونه د خپلو ښارونو او د خپلو وګړو د دفاع مسؤلیت لري او اوس تر ډېرې په مشرتابه پورې تړلې چې په دغه حساس پړاو کې له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره خپله اراده وښیي. خو افغان چارواکي تر ډیره له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل او له طالبانو د پاکستان د ملاتړ دوام د اوسني وضعیت اصلي عوامل بولي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل
کوم ترهګر چې د افغانستان خاطره لیږل کېدل هغه هم بېساري دي. اوس سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته را لیږل شوي دي. د پاکستان د پوځ افسران د هغوی منصوبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګېږي د طالبانو په خوا کې.
دغه راز د افغانستان روان وضعیت یو شمېر افغانان هم هڅولي چې د ټولنیزو شبکو له لارې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د هشټګ په یوه کمپاین کې چې له تیرو درې ورځو راهیسې پیل شوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې پر پاکستان د چې د دوی په وینا په افغانستان کې د جګړې د دوام اصلي ملاتړی دی بندیزونه ولګوي. خو پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو مسؤلیت باید پر دوی وانهچول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل مسله د افغانستان د حکومت ولی او د افغان امنیتي ځواکونو ناکامي ده چې نړیواله ټولنه باید ورته پام وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې قریشی پر افغان ځواکونو د نړیوالې ټولنې د تیرو شلو کلونو پانګونه تر پوښتنې لاندې راوسته او وی ویل د دغو ځواکونو وړتیاوې روزنه او تجهیزات څه شول او زیاته کړه دا چې لیدل کېږي دغه ځواکونه د جګړې اراده نه لري او تسلیمیږي پړی باید پر پاکستان وانهچول شي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف هم پرون ورته خبره وکړه او ویل په افغانستان کې اوږده جګړه د پاکستان لپاره یوه بیرونکې سناریو ده. خو ویل چې هیواد باید په بیړه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي مسؤل ونه بلل شي. نوموړي دغه راز وویل چې د امریکا متحدو ایالتونو ته پکار ده چې هڅې زیاتې کړي تر څو د افغانستان حکومت او طالبان بیرته د خبرو تر شا کینوي. هغه زیاته کړه پاکستان هڅه کوي چې طالبان وهڅوي چې بیرته خبرو ته ور وګرځي، خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې د طالبانو وروستیو پرمختګونو پر دې ډلې د پاکستان نفوذ اپیکه کړی دی. د قطر پلازمینه دوحه چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د پټه په درېدلو خبرو کوربنه ده، نن به د افغانستان په روان امنیتي وضعیت د یوې بلې غونډې کوربنه وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې چې ویل کېږي د افغانستان په مسله کې ښکېل مهم لوبغاړي به نور ګډونوال وي ګډون وکړي.
و موردل چې د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان پر روان وضعیت دوی اندېښمن دي، خو ویلي دي چې افغان امنیتی ځواکونه ورتیاب لري چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته یوسي. دا په داسې حال کې ده چې نن د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د یوې بلې لویې غونډې کوربه ده. دغې غونډې ته افغان پلاوی هم ورغلی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت لستر سلاکار عزیز الله فضلي څخه مې پوښتلي چې دا غونډه چې نن په دوحه کې ترسره کیږي او امکان لري چې دوه ورځې دوام وکړي، له تیرو هغو سره څه توپیر لري؟
د دې غونډې توپیر نسبت د تیرې غونډې دغه باندې دا دی چې دې ځل کې د امریکا استازي همداسې د ملل متحد او چین روسیا دغه هیوادونه به هم اشتراک وي هلته. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې په دغه بدو شرایطو کې چې اوس قرار لري دغسې یو غونډې ته ضرورت و، او په دې کې نړیوال هم حضور لري چې یو نتیجه به لاسته راوړي انشاءالله.
بله فضلي صاحب، دغه نړیوال تر ډېره هغه استازي دي چې دوی په روسیا کې د تروریکا په غونډه کې هم ګډون کړی وو، او هلته هغوی واضح وویل چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا ایجاد یا بیا جوړېدو سره مخالفت کوي. دا ځل د دوی ګډون په څه معنا کېدلی شي؟ ځکه په افغانستان کې کم تر کمه شپږ ښارونه د طالبانو لاسته ورغلي دي. دوی څومره فشار راوستلی سي عملي پر طالبانو چې طالبان له دې جګړو او تاوتریخوالي لاس په سر شي؟
یقینا څنګه چې د روسیې په کوربتو باندې تیره غونډه شوې وه، او وسنی غونډه کې به هم په دې باندې بحث کېږي چې څنګه کولای شي چې د یو تفاهم د لارې د وسنۍ مشکل د حل لار پیدا کړي. ډېر بحث به پر دې باندې کېږي، یعنی تمرکز به په دې باندې وي چې طالبان ته هم قناعت ورکړي، همدغه رنګه افغان لوري به هم په دې باندې کوشش کوي چې د دواړو لورو قناعت د دغسې بارونیو هیوادونو په حضور کې واضح وي، ځکه بل در هر وخت و شرایط ډېر نازک دي. نو هیله مو هم دا ده چې دغه نړیوال په اخلاص او په خپل هغه پوره توان سره د افغانستان د وسنی مشکل ته د پای ټکی کېږدي.
وروستۍ پوښتنه دا چې پاکستان د غونډه کې برخه اخلي او کنه، ځکه افغانستان خو دغه تیرو څو ورځو کې پر پاکستان پلاو راچي، د پاکستان کوم استازی پکې حضور لري او کنه چې هلته عملا خبرې ورسره وشي؟
معلومات خو دا دي چې د پاکستان پلاوی به هم هلته حضور لري.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلي وو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې په تیرو څو ورځو کې طالبان د لږ تر لږه شپږو ښارونو مرکزونو ته ننوتل، په دغو کې تر ډیره کندوز، تالقان، سرپل، شبرغان او یو شمیر نور ښارونه شامل دي. په مخکینۍ خبرونه کې مې له خپل همکار نه وپوښتل چې په کندوز کې تازه حال څه دی.
تیرو دوه ورځو په توپیر نن سهار په کندوز ښار کې وضعیت ښه ده، نسبتا خلکو تګ راتګ هم شته ده، د موټرونو وسایط ګرځي او دوکانونه هم ځای ځای خلاص شوي دي. دا تېره شپه د ښار ځینو برخو ته برېښنا هم وصل شوې وه او د جګړې غږ هم نه اورېدل کېده. او دغه توپیر دا ده چې په سکوت کې، یعنې پنځه کاله مخکې کله چې کندوز سکوت وسو، سکوت وکړ، دلته زیات دولتي تاسیساتو، بانکونه داسې چورو لوټ شول، خو دا ځلې وسلوالو طالبانو یو ځانګړې قطعه جوړه کړې ده چې د بانکونو، عامه تاسیسات، صرافیو خولو کې درولې دي تر څو چې د خلکو دارایي عامه شتمني څوک چورنه کړي او لاسته ونیسي.
بله او د لک د طالقان او بغلان پاړه هم وای په لخمري پاړه باندې سرپل او نور ولایتونو پاړه چې وضعیت حالت تغیر شوی او کنا د تیر ورځو په څیر دی.
تخم د تیر دو ورځو په توپیر نن سهار چې دلتم دکانونه خلاص دي، خلک تګ را تک په خار کې او نسبتا خلک د آرامي احساس کوي. آرامي په دې معنی چې څو ورځې پرله پسې په ښار د جګړو شاهد و، دا دوه ورځې کېږي په ښار کې د ښار نږدې څنډه کې د زړې غږ نه اورېدل کېږي، او کوم کسان چې له ښار څخه کوچېدلي وو لرو پرتو سیمو ته تللي وو بېرته د راستنېدو په حال کې دي. او دغه راز په بغلان کې هم تېره ورځ د پلو